الله تعالی یو بل احسان په آدم علیه السلام باندې وکړو. څومره احسانات مونږ لیدلی دي تر دې وخته پوری؟ اولنې، الله تعالی آدم علیه السلام له علم ورکړو. دویم، او یاد کړئ چې کله مونږ وې فرشتو ته اوس جودو سجده وکړئ، یعنی اے ټولو فرشتو، تاسو ټولی فرشتې سجده وکړئ. چاته؟ آدم علیه السلام ته. الله تعالی د دې علم په وجه په فرشتو باندې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، ټیک شوه؟ او دا علم دی چې انسان لا فضیلت ورکوي. نو هغوی سجده وکړه، یعنی ټولو فرشتو سجده وکړه سوای د ابلیس نه. ابلیس ته هم حکم ورکړی شوی و ټولو سجده وکړه سوای د ابلیس نه. د ابلیس چې کوم اصلیت دی، نو هغه خو فرشته نه ده، هغه یو جن یعنی پیری و، او د جناتو عمرونه ډیر اوږده وي. دی دومره عبادت گزار و، دومره تقوا والا، زهد والا، یعنی ډیر زیات په عبادت کې مخکې و، ځکه د دو مقام دومره اوچت شو چې دی به د فرشتو سره اوسېدو. اوس سو شو چې ټولو ته حکم میلاو شو، او چونکې دی د هغوی سره اوسېدو، نو دله هم حکم ورکړی شو چې ته سجده وکړه. او دا کومه سجده وه؟ دا سجده د عبادت سجده نه وه. الله دې معاف کړي چې څوک به آدم علیه السلام ته سجده کوي، نه، دا سجده تعظیم وه، یعنی د تعظیم سجده. په اولنو شریعتونو کې سجده تعظیم جایز وه، یعنی منع نه وه. د یوسف علیه السلام په وخت کې هم دا سجده جایزه وه، او هغه هم سجده عبادت نه وه، سجده تعظیم وه. لیکن په شریعت محمدی کې سجده بالکل حرام ده. دا سجده څوک هیچ چا ته نشي کولی سوای د الله تعالی نه. هیچ چا ته هم سجده نشي کېدی که هغه د عبادت سجده وي او که د تعظیم سجده وي. نن سبا ځینې خلک وایي چې نه، د تعظیم سجده ټیک ده، د رکو پورې تللو ته هم سجده ویلی شي. چې څوک چا ته ټیټ شي، یعنی دومره ټیټېدل چې خپل سر ښکته کول، دا هم د سجده یو قسم دی. نو هیچ چا ته هم دا نمونه سجده کول جایز نه دي، که هغه استاد وي یا پیر او فقیر وي. لیکن زمونږ طرف ته دومره جهالت دی، او حیرانېدل والله خبره دا ده چې خلک دې خبرې ته جایز وایي، او خلکو ته وایي چې په دې کې څه نشته، داسې کولی شئ. دا سر چې کله ښکته کېږي، نو صرف الله ته پښکته کېږي، بس بل چاته نه. دا تندی په کار نه ده چې ښکته شي، ځکه چې هغه رب دی د دې لایق چې مونږ ځان هغو ته ښکته کړو. نو ټولو سجده وکړه، او ابلیس وی چې نه، ابا، هغو انکار وکړو، واستکبره، او استکباری وکړو. ښه، یو بله خبره، د ابلیس اصلی نوم عزازیل راځي، خو ابلیس د ده نوم په دې وجه شو چې هغو کوم کار وکړو، نو د هغې نه پس هغه مایوسه شو. اوس هغو ته پته ده چې د الله تعالی د طرف نه زما د پاره هیڅ رحمت هم نشته. نو اوس د دې مایوسۍ په وجه د هغو نوم ابلیس دی. امید بالکل ختم شوی دی. دو انکار وکړو، فرشتې خو سبحان الله، هغوی خو فورا سجده ته لاړې. د دې نه تاسو ته څه پته ولګېده چې د الله تعالی څه حکم راشي، نو څه کول پکار دي؟ که تاسو وګورئ، نو دلته دوه رویې دي. یو د فرشتو رویه ده چې حکم راغی، نو هغوی فورا ټیټې شوې. یو د ابلیس رویه ده، حکم راغی نو انکار وکړو او تکبر وکړو. تاسو کومه لاره اغوستل غواړئ، فرشتو والا او ابلیس والا؟ مونږ د فرشتو لاره اغوستل دي. هغوی چې څنګه ښکته شوې، نو مونږ ته هم ښکته کېدل دي. که مونږ په څه خبره پوهیږو یا نه پوهیږو، که څه خبره زموږ په زړه ولګي یا اونه لګي، که یو خبره زموږ د عقل مطابق وي یا نه وي، ټیک شوه؟ نو دلته تاسو وګورئ، د الله تعالی ضبط وګورئ چې ابلیس انکار وکړو، او د کفر یو معنا انکار کولو ته وایي. هغو د الله تعالی د ذات نه انکار ونه کړو. دا خو یې نه ویلي چې زه تا نه منم. هغو د کوم څیز نه انکار وکړو؟ د الله تعالی د حکم چې کله څوک د الله تعالی د حکم انکار وکړي نو هغه عملی کفر وکړي. د یو حکم په انکار باندې ابلیس ته وویلی شو وکان من الکافرین، او هغه شو د کافرانو نه. او نن مونږ څومره د الله تعالی د حکمونو انکار کوو، او مونږ سوچ کوو چې مونږ د ټولو نه زیات متقین یو، زمونږ نه خو څوک خشته دی نه. څومره احکاماتو نه مونږ انکار کوو او بیا وایو نو څه وشو، ما خو صرف دغه وکړل، نو دا خو ټول خلک کوي، نو څه وشو که زه دغه کار نه کوم؟ هیڅوک هم دغه نن سبا نه کوي. تاسو دومره حکمونه ماتوئ، انکار کوئ او سوچ کوئ چې دا خو هډوسو خبره نه ده، او خپل ځان درته ټیک هم ښکاري، حالانکه هغه صرف د یو حکم نه انکار وکړو او هغه د الله تعالی د درنا شړونکی شو، او هر سوی وبایلل د یوې سجدې نه انکار وکړو نو الله تعالی هغه ریجکت کړو. او نن مسلمانان د څومره سجدو نه انکار کوي، څومره منځونه پرېږدي، او د الله تعالی څومره حکمونه ماتوي، او سوچ کوي چې مونږ بیا هم د الله تعالی خوښ خلک یو او د الله تعالی په نظر کې اوچت یو. په دې کې دومره سبقونه دي، قصه یوه ده او دا د عبرت نه ډکه ده. الله تعالی دې توفیق راکړي چې دا آیاتونه مونږ په صحیح طریقه سره زده کړو، پوه شو پرې او حق ادا کړو. په یو آیت کې دومره ډېر سبقونه دي زموږ لپاره. سبحان الله، یو ابلیس دی چې هغه د الله تعالی په یو حکم انکار وکړو، او د الله تعالی سره قوت دی، طاقت دی، اختیار دی. د هغو نه څوک تپوس کول واله نشته او نه ترې نه څوک سوال کولی شي. که الله تعالی غوښتي نو کونې ویلی شو، نو د ابلیس ټولې نښې نشانې به ختمې کړې وې. داسې ده که نه؟ د هغو سره خو طاقت شته، د هغو نه څوک تپوس کول واله نشته، لیکن د الله تعالی برداشت وګورئ، د هغو حلم وګورئ چې هغه په هغه وخت نه نیسي، موقع ورکوي، چانس ورکوي. او یو مونږ یو چې زموږ سره معمولی طاقت راشي، که هغه په کلاس کې وي یا په کور کې وي یا په اداره کې وي یا په مسجد کې یا په معاشره کې، یو داسې پوزیشن راته میلاو شي چې په هغې کې زموږ سره طاقت وي، نو بیا وګورئ زموږ په مخ کې د چا مجال دی چې چو هم وکړي یا دې څوک سر اوچت کړي. نو بیا مونږ څه کوو؟ مونږ خو وایو ودرېږه چې چل ورته وخیم چې بله ورځ رانه شي، ګوره چې زه ستا سره څه کومه. اوس تاسو وګورئ زموږ د بندیانو سره څنګه معامله وي، او چرته مخلوق چې هغوی د رب په مخ کې څومره نړامي کوي. نو مونږ د دې نه څه زده کوو؟ یو خبره ضبط کول، برداشت کول. هغه په ټولو سیزونو باندې قادر دی، على کل شیء قدیر. اوس هم هغه برداشت کوي د خپل مخلوق نافرمانی، فورا انسان نه نیسي. او مونږ د خپل ځان په شان د خلکو خبره نه برداشت کوو، مونږ فورا وایي چې د دوی مجاز وو چې ماته یې داسې ووایي. نو الله تعالی هغو له ډیل ورکړو، هغه فورا اوننیوه. او هغه وګورئ ابلیس چې هغه دومره عبادت گزار وو، هغو ته د عزت په طور د فرشتو سره اوچت مقام ملاو شوی وو.